درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو دي مازیګرنې خبري مجلې ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه خبري ریپورتونه لرو، خو په خبرونو کې یو خبر چې هم د څو شیبې مخکې راستل دی، وایي چې د سلواکیا په صدر اعظم باندې د سلواکیا په یو ښار کې د دولتي غونډې له پای ته رسیدو وروسته دزې شوې دي چې صدر اعظم په کې ټپي دی. څومره معلومات چې د سیرا رسیدلی دي په هغې کې ویل کیږي چې د سلواکیا ولسمشر دغه برید غندلی دی. نور جزئیات به وروسته درکول شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلونو له امله 420 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دوی دغلته په سیلونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 115 بللې، ویلي چې 215 نور ټپیان دي. له 4000 نه زیات کورونه نړیدلې دي او همدارنګه تر 2000 زیات کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. تر دې مخکې د حکومت دا کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې ورستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 300 تنو زیات بللی و. د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې نن د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د خادۍ مراسم پکې روان و شوې ده. دا طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې ولیدل. د دې وزارت ویان نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د هوایی ځواکونو می ولس ډوله هلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوی و، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخ شوی او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د هغه په خبره په پیښه کې یو تن مړ شوی دی او 12 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا دی هلیکوپټر هغه مړی انتقالول چې څو موده مخکې سینتا د هریرود سینتا د یو فلن کوچ موټر د لویدو په پیخه کې مړ شوی او سین کې ډوب شوی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغلتا هلیکوپټر د سین له استنادي دیوال سره لګېدلی ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکوونکی ریچارډ برنټ وایي د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروې کې میشت افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودي. ښاغلي برنټ بیګانه وخته په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان ښځینه فعالانو څخه الهام واخیست. د بشري حقوقو د څېړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې یې د دې غونډې کوربتوب پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو د سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومان او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. وروسته به په دې اړه باندې ریپورت هم ولرو. د ریپورټونو له مخې تېره شپه د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د سختدریزي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوې دي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوې. اسرایلي ټانکونه ګڼمېشت سیمو په شمال ختیځ کې د سختدریزو د قوي سنګر جبالیا کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې هلته د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخ دي. دا حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبالیه په ختیځ کې د سختو نقطو په ترڅ کې یو شمېر اسرایلي پلي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. جبالیه په غزه کې یو لاتو لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عرب او اسرایلو ترمنځ د 1928 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی. او د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې درې غړو پرون دا خبره وکړه، خو لاروخانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یو بل جوپام اسرائیلو ته استولې و چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرام زیات و. سپین ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې، له دې مخکې ویلي و چې اسرائیلو ته یې د بمونو د استولو بهیر درولی دی. دا خبرونه دوستان تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناروی اوسلو کې د افغانستان یو شمیر مدني فعالان د طالبانو له یو شمیر پلوي فعالانو سره راټول شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بنټ هم دغلته وو او په ناروی کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمیر سیاسي فعالانو سره خپلې ناستې ولاړې مثبتې بللې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کوچی د بشري حقوقو د سار سازمان وایي افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې بلې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم دي. همدارنګه به په دې هم خبر شي چې په اوکراین کې د دې هواد آزادۍ رادیو د اوکرایني څنګه یو څېړنه خي چې د دې هواد په خانه یو چارواکو په دوبۍ کې په ډیر اندازا ملکیتونه اخیستې دي او یو نوې معلومات خي چې پکې د پخانی حکومت وکتور یاناکوویچ چارواکي هم شامل دي.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ په ناروی کې افغان خزو د مدني ټولنې غړو او یو شمېر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبت بللې. بلخو د بشري حقوقو د سیړنې د لیک په نوم یو ټولنې ویلي چې د دې غونډې قربتوب کوي او په دې ناسته کې ګډونوالو په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقوقو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره د حساب کتاب ورکولې پروسه او په ماشومان او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال اغیزو په اړه خبرې شوې دي. په افغانستان د نن د خزو د حقوقو ځینې فعالانی او لزدکړو محروم انجونی د دې ډول غونډو پر عملی پایلو ټینګار کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ریچارډ بنیت د چهارشنبه په ورځ د مې په 15 منېټه په خپل ایکسپان لیکلی چې د ناروی پلازمینا اوسلو کې د بشري حقوقو د چیرنې د لیک په نوم یوې ټولنې لورې په جوړه سوې ناسته کې د مدني ټولنې غړو په ځنګړي توګه په ناروی کې لمیشتو افغانانو او د ښځو حقوقو لفعالانو سره لیدلې دي. خغلی بنیت دا ناسته ځکه مثبت بللې چې په خبره یو ځل بیا د افغان ښځو د حقوقو لفعالینو الهام مخسته دی. بلخوا د بشري حقوقو د چیرنو د لیک په نوم یو ټولنې په خپل ایکسپانه د سه‌شنبه په ورځ د مې په 14 نیټه لیکلی چې د دې دوه ورځنۍ ناستې قربانه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د خزو او انجونو د حقوقو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره د حساب ورکونې پروسی او په ماشومان او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال د غیزی په اړه خبرې کړې دي. د غې ټولنې ویلي په دې ناسته کې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل له ګواښونو سره مخ افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو د افغانستان په اړه په دوحه کې د روانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې دا دوه ورځنۍ ناسته پرون سه شنبه د مې په 14 پیل شوې ده. په اوسلو کې د دې ناستې سیمې ته څیرمه راغونډ شویو معترضو ښځو ازادي راډیو ته په رالیږلي نوملړ کې ویلي چې په دې ناسته کې له مدني ټولنې اسیلا وردک، مومنه یاري، کاون کاکړ، کریم امین، فاطمه ګیلانی، د طالبانو د حکومت ملاتړو نه بیا د طالبانو د حکومت د تربیت بدني ادارې پخوانی مشر نظر محمد مطمئن، د پوهنتون استادانو فیض محمد ځلان او جعفر مهدوی، متیولا محمدی او یو شمیر نورو ګډون کړای دی. ازادي راډیو د دغې ناستې له اکثرو ګډونوالو نه د ناستې جزئیات پوښتلي خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د دغې ناستې یو ګډونوال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې ناسته کې ګډونوال د قاعدې خه رسنیو سره د مرکه اجازه نه لري. د ناروی حکومت تر اوسه د دې ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویلي. بلخو په افغانستان دننه د خزو د حقوقو ځینو فعالانو او لزداکړو محروم انجونو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې ناستې ته مده چې پر طالبانو فشار وارد کړي ترڅو دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکو او زدکونکو د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تاسو غونډه مونږه تاسو ته ملرو چې د افغانانو خو ستاسو کله زمينه برابر سي او د دوی حقوق ورکړل سي د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصادي حالات په دې باندې څه کار وشي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقوقو فعال لطیفه سالارزی بیا وایي چې دا ډول ناستې په هغه صورت کې مثبت تمام شي چې عملی پایلې ولري.
دا باید پر اسمی ڈولی دوی باندی پر پیشار وارد شی لدی غنڈ نمتما دادا دا خزو حقون پکی خوندی شی دین جونو پر مخمک تبو نخلاشی پانتونو نخلاشی دوی تا پا دبترونو که دکار که اولو اجازه ورکل شی نلیوان باید دا پا دیو باندی پر اسمی ڈول لاسلیکون واخلی
پا اصلو که دده ناستی دزای مخیتا دا خزو دا حقونو یوش میرفعالانو هم اعتراض کرده دی لدی جلی پا اصلو که میشتی او دا خزو دا حقونو فعالی مینا رفیق آزادی رادیو تو وویل
ما فعلا در پیشروی هتل نشست
زه اوس د ناستې د هتل مخې ته ولاړه یم موږ د ناستې خلاف یو موږ واورېدل چې پرون په دې ناسته کې یو نارویژي چارواکي هم حضور درلود موږ له دوی هم شکایت لرو کله چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي طالبان د ښځو بشر او انسان ته هیڅ احترام نه لري نو دوی څنګه هر کال طالبان او پلویان دلته راغواړي او غونډې ورسره کوي
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت ملاتړو او ځینو افغان سیاسي څیرو ترمنځ په داسې حال کې ناسته کیږي چې د طالبانو حکومت د روسیې تاتارستان په کازان کې د اقتصاد نړیوال فورم په 15مه غونډه کې د دوی د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي د ګډون خبر هم ورکړی دی ناروې تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت چارواکو او د افغان سیاسي څیرو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ ناستې جوړې کړې وې
و موریدل چې په اوسلو کې چې د ناروی پلازمینه ده د طالبانو د یو شمیر پلوی فعالانو او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر نور افغان پلویانو ترمنځ غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ هم برخه درلوده او پکې د ښځو او نجونو په حقونو او همدارنګه پر ماشومانو د جګړو پر اغیزو خبرې شوې دي د ښځو او نجونو د حقونو مسله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع د محل د نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ یوا د ناندرو او بحث توده مسله ده نړیواله ټولنه د بشري حقونو او مدني حقونو نړیوال سازمانونه او همدارنګه یو شمیر افغان فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د نجونو پر مخې د څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې تړلې او د هیواد نمایي وګړي له زده کړو محروم کړي دي په نن په افغانستان کې هم نجونی او همدارنګه عام افغانان له طالبانو او حکومت نه غواړي چې د نجونو پر مخ دی ښوونځیو دروازه پرانیسي د ازادي راډیو یوې اوریدونکو خلا شیرزاد له کابل نه په همدې اړه یو پیغام راستولې دا پیغام ورو
السلام علیکم ورحمت الله ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم کولا شدوان تا کبر ولایت نا پیغام پریکدم پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅه امنیت راغلې ده دا خبره به صحیح روس په دې ولایتونو کې به امنی ده دا چې څوک په لډار څه نشي ویلې او څوک دا نشي کولای چې راپور نه دی ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي مګر د هغوی غږونه دفع کیږي نه خپرېږي نه اورېدل کیږي که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري نه یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا هغه وروکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي دا باید خلاص شي ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغه کې فقط قابلګي او نرسنګ دی نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه
د ازادي رادیو یو اوریدونکو خلا شیرزاد و چیل کابل مکتا پیغام راستوله او په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان جنو پر مخ ته تړل خونځیو د پرانستو وخت نه کوله د خونځیو د تړل کېدو نګدي زر رزي په پوره کېدو دي
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري
زموږه کلا ازادي رادیو ناوړی په ورسته کې په بغلان کې درنو سیلابونو سلګونو کسانو ته مرګ شوب لواړه ولا زرګونه کورونه ونړول او په لزګونو زره کسانی بې کور کړل سیلابونه یوازې په بغلان نه بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو بدخشان نورستان فرا په ګڼو نورو سیمو کې امراغلي دي او رانه یو جړې رامنځته کړي خو د بغلان د ورسته سیلابونو تر ټولو درانه زیانونه اړولې دي د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خبرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د می لسمې نه تر دیارلسمې پورې په دغه سیمو کې په ځانګړي ډول ماشومانو کې د شدید تنفسي ناروغیو 106 پیښې او د شدید سال 115 پیښې ثبت شوي په بغلان کې د سیلاب ځپلو سیمو زیانمن هم وایي چې په وروستیو سیلابونو راهیسي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي او د درملنې لپاره یې کافي اسانتیاوې نه لري البته په سیلابونو کې ډیر کله د څښاک اوبه ککړېږي او د هغه ستونزې چې ګڼ هغه سیلاب ځپلي چې له ګڼو نورو ستونزو سره مخ وي وروسته د څښاک د پاکو اوبو د موندلو په برخه کې هم له ستونزمنو شرایطو سره لاس او ګرېوان دي له فیروزي عزیزي په دې اړه تفصیل اورو
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې دغه سازمان روغتیاي ټیمونه د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځنګړی توګه د ماشومانو په منځ کې د ساري ناروغیو د خبرېدو شاهدان دي د سازمان د سه‌شنبه په ورځ پیو راپور کې ویلي چې روغتیاي ټیمونو د میلې ولسمې څخه تر دیارلسمې پورې په دې سیمو کې د شدید تنفسي ناروغیو 106 او د شدید اسهالاتو 115 پی حساب کړی دي د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سیلابګالو سیمو وضعیت هم نازک دی او زرګونه کسان لا هم بې ځای سوي او خوراکي توکو سرپناه او عاجل روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري د دغه سازمان په خبره د بورکی او نهرین ولسوالیو خلک د لوی لارې له وجاړېدو وروسته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي دبليو ایچ او وایي روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو او د اوبو لارې د ناروغیو د خبرېدو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو ترڅنګ څلور روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په بورکی نوی بغلان گزرګای نور ولسوالیو او په خومری خار کې د سیلاب ځپلو اساسي اړتیاو درځولو په حال کې دي په همدې حال کې په بغلان ولایت کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له سختو سیلابونو وروسته ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي له دې جلې د مرکزی بغلان اوسیدونکو خان الله ازادي رادیو ته وویل چې له وروسته سیلابونو راهیسي څلور ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي
د ما څلور ماشومان چې دوی جنې دی او دوی الکان دا دوړ فلم مریضان دي شفق ماشومان د نفس تنګي د سرخکان او د حتی جهاز تنفسي مرزونه دي ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده واقعا چې دواګانو ته نه درې ارسته پوس پر صحیح ټیمونه نشته دي
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل چې لورسته یو سیلابونو راهیسي دوه ماشومان په عصبي ناروغي او اخته سوي دي
موږ له سیلابونو وتښتیدو زما دوه زامن ناروغ دي عصبي تکلیف پیدا کړی تر اوسه مو هیڅ دوا نه اخیستی او ډاکټر هم نه لرو
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران ټینګار کوي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ډېر احتمال شته او خلک باید د روغتیايي لارښوونو په تعقیب کې جدي وي د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
په کومه شي چې په وقایوي شکل باندې دې مشکل څخه ځان خلاص کړي اول ډېر کوشش وکړي چې خپل شخصي افضل صحه مراعات کړي او دې ترڅنګ هغه ترکاري باب یو ها خوړه چې دی پخایي هغه په پوکو سیو سیو بو سره پریمنځل شي او همدارنګه هغه بچ استفاده کوي هغه یو ځل جوش کی ورسته دی غینه دی د خوړو څخک لپاره دغه څخه استفاده وکي.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلي ل خپل وضعیت په شکایت د خپل ناروغانو لپاره د روغتیاي خدماتو په ګډون په بیلابلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې په بغلان کې وروستۍ سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان بې کوره کړي چې 40,000 یې ماشومان دي. په افغانستان کې وروستۍ سختو بارانونو او سیلابونو پر بغلان سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو لکه غور، هرات، بادغیس، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسیدونکو ته هم درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادارو برسېره کېدو په تور د استرالیا یو وکیل په بند محکوم شوی دی. تاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې وې بلې موضوع ته راسو. د ازادۍ راډیو د یوکراین څانګې لخوا د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په حکومت کې د اداري فساد په اړه د یو تحقیقاتي رپورټ موندنې ښیي چې د هغه د واکمنۍ په موده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پارلمان یو شمېر غړو او دولتي ادارو کارکوونکو د میلیونونو ډالرو په ارزښت متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ملکیتونه اخیستي دي. په دې اړه د نوریاس نوري تفصیل اورو.
د اوکراین د پخواني کرملین پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واکمنۍ په موده کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د پارلمان غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو په میلیونونو ډالر دوبۍ ته انتقال کړي او ملکیتونه یې امپیریل دي. دغو کسانو نه د خپلو شتمنیو راپور ورکړی او نه هم د فساد او له خپلې دندې د ناوړه استفادې یا خیانت په خاطر له رسمي تورونو سره مخ شوي دي. دا د هغه تحقیقاتي راپور موندنې دي چې د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د سکیم برخې برابر کړی دی. له سکیم سره په دې راپور کې په نړۍ کې څه باندې 70 رسنیو مرسته کړې، په دوبۍ کې د زرګونو ملکیتونو په اړه نور جزئیات راټول کړي او هغه سره شریک کړي دي. په دې راپور کې تر ډیره د 2000 او 2002 کلونو ترمنځ د ملکیتونو د مالکانو او ورڅخه د استفادې پر چارې تمرکز شوی دی. د اوکراین د پخوانیو چارواکو په ډله کې چې په دغه راپور کې یادونه شوې، د یانوکوویچ د ایکالوژي د پخواني وزیر په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو نمونه ښودل شوي چې د هغه په مشرۍ ګوند پورې تړلي وو. یانوکوویچ په 2014 میلادي کال کې په واټونو کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې روسیې ته وتښتید چې تیښته یې د دې سبب شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړي او بالاخره هم په 2022 میلادي کال کې پر دې هیواد بشپړ یرغل وکړي. د راپور له مخې که څه هم د اوکراین قوانین د دولتي چارواکو په شمول د دې هیواد اتباع له دې نه منع کوي چې په متحده عربي اماراتو کې ملکیتونه وپیري، خو د شفافیت نړیوال سازمان ډیر مخکې د دې یادونه کړې وه چې متحده عربي امارات د غیر قانوني شتمنیو پر یو لوی مرکز بدل شوی دی. لندن میشتي د مالیه او امنیتي چارو د څېړنیز مرکز مشر ټام کیتنګي د ازادي راډیو اوکراین څنګ ته ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې پیسې خوندي او پښتنې نشته. د هغه په وینا هر هغه څوک چې وواړي په خپل هیواد کې له سخت کنټرول څخه ځان بچ کړي، نو له تاریخي پلوه متحده عربي امارات مهم ځای دی چې هلته دا کار کولای شي. د دوبۍ د افشا شوي سند له مخې چې په واشنگټن کې میشت د نړیوالو جرمونو او کړکیچونو په اړه د دفاعي چارو څېړنیز مرکز ترلاسه کړی او هغه د ناروې د مالي چارو له څلیرش رسنیو او د منظمو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو له پروژې سره شریک شوی، موندنې د ثبت شوو څه باندې سلو افشا شوو سندونو پر اساس چې د دوبۍ د ملکیتونو د ثبت د ادارې او همدارنګه د عامه ملکیتونو د نورو شرکتونو څخه ترلاسه شوي برابرې شوي دي. په دغو موندنو کې د اوکراین د پخواني ولسمشر یانوکوویچ د یوې مشهورې څیرې د ایکالوژۍ د پخواني وزیر میکولا زلوچفسکي نوم ښودل شوی چې د وزارت د دندې تر څنګ د طبیعي ګازو د تولید په برخه کې د بوریسما ګروپ په نوم یو لوی شرکت ایجاد کړی و. بوریسما ته د نړیوالو پام هله ډیر واوښت چې د یو غړي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د زوی هنټر بایدن په اړه په متحده ایالاتو کې سیاسي ناندرۍ راپورته شوې. ویل شوی چې زولوچفسکي د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې په دوبۍ کې د 11 میلیون ډالر په ارزښت دوه عصري اپارټمانونه په دوبۍ پالم سیمه کې پیرلی دي. دواړه ملکیتونه په 2022 میلادي کال کې د هغه د لور انا په نوم شوي دي. نه په خپله زولوچفسکي او نه هم لور په دې اړه د ازادۍ راډیو ایمیلونو ته ځواب ویلی. د دغه تحقیقاتي راپور لمخې د اوکرين د پارلمان یو شمیر پخوانیو غړو هم په خپلو یاد خپلو کورنیو د غړو په نوم د میلیونو ډالرو په ارزښت په دوبه کې ملکیتونه او جایدادونه امپیرلې دي. د پارلمان د پخوانیو غړو په کتار کې د ویچسلاو بوهسلایف نوم هم اخیستل شوی او ویل شوی چې هغه او زوی د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ په دوبۍ کې لږ تر لږه 19 اپارټمانونه او د دفترونو ودانۍ پیرلې چې ټول ټال به یې شاوخوا 15 میلیون ډالر اخیستل شوی ده. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د پخوانی حکومت د چارواکو د فساد په اړه دغه تحقیقاتي راپور داسې مهال خپروي چې د اوکراین اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې له فساد سره به په کلکه مبارزه کوي. زلنسکي تیر کال په اسمبلی میاشت کې ویلو چې له پارلمانه غواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. د هغه په وینا اوکراینی ټولنه د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه تاسو د شپې او ورځې وسوریدل شي. د ورځې لخوا په من لنډو سپو نون نسیو وش پنځه وی شو. د شپې لخوا په منځنۍ سپو دول شپګ نبی اوریدل کیږي. مخکې لدینه چې تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو ورپسې زما د دری برخې همکار راشو بل نیمساته خبری مجله درته وړاندې کی یو بل ریپورت راخلو وغداد چې په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد د پوز یو پخانه وکیل د غپټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیز وکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاول برسري کېدو سره مرسته کړې و. په مخړی د ریپورت ته
په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد پوز یو پخانه وکیل د غپټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیز وکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاول برسري کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید استرالیا د پلازمینې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 15 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وشت میاشتې په بند کې تېروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبراید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځیدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزو تام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وجلې دي. دغه راپور د سپارښتنو لمخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن ویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله ډېری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادی راجو ټولم قران السلام علیکم وعلى السلام غزنی مت ګل نو سوالنی خبر کوم متغل مخن غزیدا سلک نامی پور چې ګل نو سوالنی تیری دا سلک ډیر خراب ده. دا ول سونه دی ناوی ام ګل نو سونه پډیر کړه او پډیر زحمت کړي دې سلک یاندې دومره خراب ته سی بیخی تعبیر نس کېدلې بیخی په زیات اندازه خراب ده. مولا ازادی راډیو د امکانو څخه غوښتنه ده چې د زموږ وخت ترسره پورې ورسوي کولنګ راځي له پیژه دا اسوه سه خلک څو سر دي اقتدار باندې دي او هغه مشران خلک څخه د غزنی او له نویل او لسوالی سره تعلق لري هغه هم د اولسونه یې کړی دي. مکتبونه په نيست صاحب دلاري په نيست صاحب دي کلینیکونه په نيست صاحب دي هیڅ توجه نه درته سوی. یعنی جمهوریت په وخت کې کدا خلک هر څونه د جمهوریت لاسرسي نه ته کېدو بیا هم د وخت ګل لپاره ډیر کار کړی و. برحال موجوده حکومت ته حکومت ته هیڅ کار نه کړی. نو د ازادي راډیو د همکارانو څخه مې د وختونو ترمن کویم تر مسولینو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول کارکران ته سلامونه وایا سلامونه ورسور زمون کلی خوشو کې یو ناروغي لګیدلې ده چې درګډ او بل عمل لګیدلې ده اکثر خلک دا سوای چې یو قسم وینه ده په انسان کې کمیږي سپین وینه په نام باندې دوی وایي چې دا د کوریز او یا درګډ او بچ دي دا د وژنه ده لګیدلې ده تقریبا شل پنځه څلوېښت ورځې پر دا تبه پر دې سخته تبه وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر